السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو موږک له ازادي راډیو څخه اورئ. روانه خبرونه مو تر پنځو بجو دوام کوي. د خبرونې په دوام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب اورېدلی شئ. په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې درته خبرو. خو د خبرونې پیل په خبرونو کوو. خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
بلکه د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جلال آباد کې وسله واله حمله تر اوسه دوام لري. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د فشارونو او خنډونو سره سره په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې د لویې غونډې لپاره تیاری روان دی. د ایران یوې محکمې د تروریستي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اته غړي په اعدام محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد کې وسله واله حمله تر اوسه دوام لري. حمله نن غرمه مهال د ننګرهار د مستوفیت پر ودانۍ په چاودنو سره پیل شوې چې تر اوسه د وسله والو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کماوال وایي چې تر اوسه په دغه وسله واله حمله کې نه تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. مخکې د شپږو تنو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څو وسله وال د مستوفیت ودانۍ ته ننوتلي او مقاومت کوي. د ځینو راپورونو له مخې وسله والو د مستوفیت دننه یو شمیر مامورین هم یرغمل کړي دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې د وسله والو طالبانو تر څنګ د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې داعش هم فعال دی او په وروستیو کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. له د راپورونو له مخې په غور کې د غور ولایت د خواجهګان کلی چې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې د ولسي پاڅون مهم سنګر بلل کېده څو شېبې مخکې طالبانو وسلوالو طالبانو ونیوه. له دې مخکې د دې ولایت دغه راز یو شمېر ځینې نورې سیمې لکه اوشان ولسوالۍ د شهرک رسقان او وسلمین سیمې هم وسلوالو طالبانو نیولې وې. د غور امنیتي چارواکي د خواجهګان د سیمې د سقوط خبرونه ردوي او وایي چې په هغه ځای کې تر اوسه پورې د ولسي پاڅون غړي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې مقاومت کوي. په دې اړه وروسته په ازادي راډیو کې په تفصیل سره اورئ. د کندز چارواکي د دې ولایت په دشتارچې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو د برید د پشاتمبولو خبر ورکوي. د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د شیخ آباد په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخ شول. د هغه په وینا په دې برید او نښتو کې د طالبانو د سرې قطعې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او څلور نورې ټپیان دي. تیموري افغان ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبل شمېر اته تنه یاد کړ، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د دشتارچې ولسوالۍ پر ډېرې برخې وسلوال طالبان نفوذ لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نفوسو د ثبت د ادارې چارواکي وایي په کابل کې د عامه افغانانو لپاره د الکترونیکي تذکرو د ویش د لومړني مرکز په پرانستل کېدو سربیره څلور نور مرکزونه به هم په دې ښار کې پرانستل شي او وروسته به دغه لړۍ نور ولایتونو ته وغځول شي. په کابل کې دغه لومړنی مرکز د شنبې په ورځ په کارتچار سیمه کې پرانستل شو. اجرایه ریاست د دغه بهیر له پیلېدو سره مخالفت څرګند کړی و. د نفوس د ثبت د ادارې ویان روح الله احمدزي نن ازادي راډیو ته وویل چې شپږ میاشتې به د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر په کابل کې مخته یوسي او وروسته به د نورو ولایتونو مرکزونو او ورپسې ولسوالیو ته وغځوي. احمدزي هم دراز وویل چې ټولو افغانانو ته به له دریو تر پنځو کلونو پورې الکترونیکي تذکرې ورکړل شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د فشارونو او خنډونو سره سره په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې د لویې غونډې لپاره تیاری روان دی. د هغو ویډیویي تصویرونو له مخې چې د دې غونډې تنظیمونکو د ټولنیزو شبکو له لارې خپاره کړي لیدل کېږي چې زرګونه کسان د غونډې ځای ته د تلو په حال کې دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې هڅه کوله له اسلام آباده د الوتکې له لارې کراچۍ ته لاړ شي، لږ تر لږه دو هوایي شرکتونو یې ټکټونه د نامعلومو دلایلو له امله لغوه کړي دي. د راپورونو له مخې نوموړی اوس د ځمکې له لارې دې غونډې ته په لاره دی، خو د لارې په اوږدو کې له ډېرو خنډونو سره مخ دی. په کراچۍ ښار کې دې غونډې تنظیمونکو ویلي چې دا غونډه به تر هغو روانه وي چې پښتین ور رسېدلی نه وي. د ایران یوې محکمې د تروریستي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اته غړي په اعدام محکوم کړي دي. په دغو حملو کې چې د تیر میلادي کال په جون کې په تهران کې پر پارلمان او د آیت الله خمیني پر مقبرې وشوې، 13 تنه وژل شوي وو. دغه حکم په تهران کې د ایران اسلامي انقلابي محکمې نن اعلان کړ. د 13 نورو تورنو محاکمې تر اوسه روانې دي. ایران ویلي چې 15 وسله والو انتحاریان چې په دغو حملو کې وژل شوي وو مخکې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګېدلي وو. د انقلابي محکمې مشر موسا غزنفر آبادی دولتي تلویزیون ته وویل چې د اعدام دغه سزا د استناف لپاره د ایران سترې محکمې ته وړاندې کېدای شي. غزنفر آبادی دغه راز وویل چې انقلابي محکمه به د دغو حملو د قربانیانو د کورنیو هغو دوسیو ته هم رسیدګي وکړي چې دوی د امریکا د متحدو ایالتونو او سعودي عربستان پر ضد اعدامې پکې کړي دي. د ایران ځواکمن د سپاه پاسداران انقلاب ځواک متحده ایالات او سعودي عربستان تورن کړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو تر شا لاس لري. د اندونیزیا د سورابایا ښار په دریو کلیساو کې د یوې انتحاري بمي برید په شمول په دریو چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د ختیځې جاوا د پولیسو ویان فرانس بارون منګیلا نن د اندونیزیا ټي وي 1 تلویزیوني شبکې ته وویل چې په دې چاودنو مرګ ژوبلې درلودې. د همداراز وویل د قربانیانو د هویت د معلومولو کار پیل شوی دی. لږ تر لږه یو حمله کوونکی هغه مهال وژل شو چې په سنتا ماریا کلیسا کې بم چاودنه وکړه. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. د دې او نورو مهمو خبرونو د تفصیل لپاره زموږ ویب پاڼې ته سر ښکاره کړئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کا. د خبرونه په دوام کې به دا واوري چې په جلال آباد کې د وسلوالو ډلې ځه حمله لا هم روانه ده. په دې اړه مو لوروستي حاله خبرو. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې غنی په تیرو دوه اونیو کې د ملي اردو شاوخوا و سو سرتیرو ته مرګ ژوبل اوخته.
زمونږ په ملي اردو کې دونه تلفات دي رسانه وایي نه دي رامنځته شوی.
پښتون ژغورنی غورزنګ ویلي د منظور پښتین تر وینا پورې به په کراچۍ کې جلسې ته دوام ورکوي.
جلسه به کېږي تر جلسه به تر هغو پورې روانې تر څو چې منظور را رسېږي جلسې ته. که دا تر هر څو تر ناوخته پورې موږ ځنډول هم خو منظور به خامخا تکرار کوي جلسې ته.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین ته ورسېد چې د 2015 کال له اټومي تړون څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وګوري. تاسو مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. قدرمن اوریدونکو، په لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل چې په ننګرهار کې د وسلوالو ډلې ځه حمله لا هم روانه ده، د همدې خبر د تفصیل لپاره په ننګرهار کې زموږ خبریال اکرام الله اکرام را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. اکرام صاحب سلام، خبرونې ته ښه راغلی. مهرباني وکړئ د دغه حمله په اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. لکه څنګه چې اوریدونکي معلومات لري، نن غرمه شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار کې د مصوفیت پر ودانۍ باندې وسلوالو ډلیزه حمله کړې ده. جنگ لا هم روان دی. دغه ډلیزه حمله د یو انتحاري حمله کوونکي په حمله سره پیل شو چې د مسوفیت ودانۍ په لومړۍ دروازه کې قراول کې خپل ځان ته 14 ورکړ. بغې نه وروسته نور حمله کوونکي مسوفیت ته ورننوتې دي او جنگ لا جریان لري. د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې تر دې دمه د پیښې له سیمې دوی ته 14 ټپیان او 9 تنه وژل شوي جسدونه دوی ته ورول شوي دي چې په دغه پیښه کې یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دغه جنګ کې مصوفیت ته ورغلي ټولې لارې همدا اوس د امنیتي ځواکونو له لوري کلابندې دي. تقریبا د 1 کیلومتر په شاوخوا کې څلورو خواوو ته چې د مصوفیت ته کومې لارې ورغلي دا ټولې 1 کیلومتر په اندازه اندازه کې امنیتی ځواکونو کلا بند کړی دی، هیڅ چاته د ورتګ اجازه نه ورکوي او د لارې د هر چا پر مخ باندې تړلې دي. یو د یادون لوړ خبره دا ده چې مسافت ته کوم لارې چې ورغلي لومړی چاودنې نه وروسته د وسلوالو ورننوتلو نه وروسته مسافت ته چې کوم لارې ورغلي په دریو لارو کې چاودیدونکي مواد وړاندې لوړاندې نه ځای پر ځای شوي وو. کله چې امنیتي ځواکونه دغه سیمې ته ورځي په دوی باندې چاودنه کړې ده، د تلفاتو په اړه معلومات نشته دی.
بله اکرام صاحب، دغه د تلفاتو چې تاسو ویل نه تنه وژل شوي او تر اوسه پورې شپږ دېرش تنه ټپیان دي، دا ټول ملکي وګړي دي؟
دا ټول د مسؤلیت کارمندان دي. تقریبا چې دروازه کې ولاړ وغه راجستریشن چې کوي هغوی چې وژل شوي دي، دوی هلته چوکیداران چې کوم دي او دننه په مسؤلیت کې چې کوم کارکوونکي دي، زیاتره کارکوونکي د دوی د دویم او درېم منزلونو نه چې ځانونه خطا کړي دي لاندې دوی ټپیان شوي، لاس پی ماتې شوي دي. زیاتره دغه سي کسان دي د مسؤلیت سره تر څنګ تقریبا یو مارکیټ دی، یو
بلی اکرام صاحب، همدغه مسلې ته د خپل امدادي مستوفیت ودانۍ او دلته په دغه رابطه مو چې شاوخوا نورې کمی ودانۍ دي او یعنی دا اوس چې وسلوال هلته اوس هم په جګړه بوخت دي، څه باعث شوي چې تر اوسه پورې وسلوال دغه څو ساعتونو په دوام کې هلته مقاومت کړی؟
زه فکر کوم چې دننه اصلا د مسؤلیت کارمندان بند پاتې دي، امنیتي ځواکونه به په تکتیکي شکل باندې مخکې دي تر څو هغه کوم کسان چې هلته بند پاتې دي هغوی ژوندي راوباسي. خوا کې د مسؤلیت سره د ننګرهار د معارف د ریاست ودانی د ترشای د انجونو یو لیسه ده چې هغه تقریبا ملکی ځای دی، نو بل د شاو خواو سره.
بله او اکرام صاحب، بله وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې ټپیانو د وضعیت پر رابطه تاسو روغتون نه به حال لري چې ټپیانو وضعیت څنګه ده، دوی ته رسیدګي په دې رابطه کړه تاسو؟
د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤولینو په وینا باندې ډاکټر نجیب د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون رئیس رسنیو ته ویلي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت تقریبا ښه دی، ډاکټران رسیدګي کوي دوی ته او ځینې تر عملیات لاندې دي او ځینې چې دي عملیاتونه شوي دي او هغه لومړني روغتیایي خدمات دوی ته په ښه شکل باندې ورسېدل.
ډېره مننه کوم اکرام صاحب، تاسو هم احتیاط کوئ. او قدرمنو اوریدونکو، په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د مستوفیت په ودانۍ باندې چې کوم د وسلوالو ډله ییزه حمله شوې، دغه حملې په اړه له تاسو سره وروستي جزئیات شریکول. او بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تم کیږو. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا اوه سوه سرتیرو ته مرژوب لوخته. د یو شمېر راپورونو له مخې په تیرو دوه اونیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د جګړو له امله ملي اردو 300 سرتیری وژل شوی او 400 نور ټپیان شوی دي، او د یو میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د طالبانو لاس ته لوېدلي. خو دفاع وزارت بیا دغه مسله رد کړې ده. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوا په ګرمېدو سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره ګواښونه او حملې هم زیاتې سوې دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیش د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې په جګړو کې د ملي اردو د تلفاتو شمېره په بېسارې کچه لوړه سوې ده.
زموږ په ملي اردو کې دونه تلفات سي رسانه وایي نه دي رامنځته سوی. د تروریستانو له جملې څخه زیاده د 300 نفر مرګ ژوبلې لري. سلا او مهمات د منځ ځي ځایه پورې سیمونږ ژوندي یو. خپل سلا دښمن ته په هیڅ صورت نه ورکو. دا سلاګانې د منځ تللې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې د بغلان د تالاب برفاک ولسوالۍ او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ تر سختو حملو وروسته طالبانو ونیولې او هم یې د فرا ولایت په یو شمېر امنیتي پوستو مرګونه حملې وکړې. د یو شمېر راپورونو له مخې په تیرو دوه اونیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو له امله د ملي اردو 300 سرتیري وژل شوي او 400 نور ټپیان دي، او د یو میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات یې د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي مني چې په جګړو کې د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو کچه لوړه سوې ده. د دغه کمیسیون غړي غلام سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل د تلفاتو د زیاتوالي لاملونه د قوماندې کمزورې مدیریت، په مسلکي او جګړیز ډول د پوستو او قرارګاګانو نه جوړول، او په تړونونو کې درغلي او په سختو حالاتو او شرایطو کې لرو پرتو پوستو ته مرسته نه رسول په ګوته کوي.
خپل وخت باندې هغه کوم امکانات چې د جګړې دي هغې نه رسېږي، نو همدغه اختلافات زمونږ دي. او بله خبره دا ده چې دلته داخلي اختلافاتو نتایج داسې کړي دي چې د حکومت د کارونو نه هم ډېر خلک نارضایت ښیي.
ښاغلی مشواڼي ټینګار کوي چې په جګړیز حالات کې باید څومره چې ژر کېدای سي د ممکنه تلفاتو د مخنیوي لپاره امنیتي پوستو او مرکزونو ته مرستندوی هوایی او ځمکني ځواکونه او واستول سي.
قدر من اوریدون کو تاسو موږ غږ آزادی رادیو څخه اوري د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د زینو راپورونو پر اساس په تیرو دوه اونیو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. له دې سره مهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ځینو ولایتونو کې امنیت قمندانان تبدیل کړ. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت غړي وي د ولایتونو د امنیت قمندانانو تبدیلول د امنیت له خوالي سره مرسته نشي کولای. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
وروسته له دې چې د کورنیو چارو وزارت د څوارلسو ولایتونو د امنیت قمندانیو لپاره نوي کسان معرفي کړل، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې دغه اقدام د امنیت د ټینګښت او د فساد د مخنیوي لپاره اغیزمن نه دی. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت باید د سیرو د بدلولو، هغه هم د تکراری سیرو د بدلولو را بدلولو پر ځای پر اصلاحاتو او د نامنیو پر کمولو تمرکز وکړي.
مهم ټکی دا ده چې د افغانستان د اوسني مشکلاتو لپاره بنیادي کار چې هغه قانون تطبیق دی. موږ په دې اوسني حالاتو کې څومره تغیرات په وزارت داخله کې راغلي تر اوسه پورې په امنیت کې بهبود نه دی راغلی. ښه خبره دا ده چې موږ داسې یو پلان او برنامه لاسته راوړلی چې موږ وکولای شو په افغانستان کې امنیت راشي.
د ټینګار کوي چې د کورنیو چارو وزارت باید د امنیت قمندانانو په بدلولو را بدلولو سربیره د دوی فعالیتونه هم وساري چې په اړوندو برخو کې کارونه اغیزمن وي. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون غړي نظیفه زکی د څوارلسو ولایتونو په امنیه قمندانیو کې دغه ګمارنې سلیقوي ګڼي او وایي چې په نو ګمارل شوو قمندانانو کې ځینې تکراري سیرې هم شته چې په خپلو پخوانیو کارونو کې چندان بریالي نه وو. د کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې په هدف د شنبې په ورځ د څوارلسو امنیه قمندانیو لپاره نوي قمندانان وروپیژندل. د کورنیو چارو وزیر ویلی دغه قماندانان به له دریو میاشتو نه تر شپږو میاشتو پورې په ازمایښتي توګه دندې ترسره کړي او د لاسته راوړنو له ارزونو وروسته به یې دندې تمدید شي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه ګمارنې د کندز، هرات، تخار، خوست، فاریاب، سرپل، لغمان، کونړ، نورستان، بدخشان، دایکندي، لوګر، غزنی او بادغیس په ولایتونو او د پولیسو په 303 او 808 زون کې شوي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان ټینګار کوي چې د ولایتونو په امنیه قمندانیو کې د قمندانانو په بدلولو سره د امنیت او فساد ستونزه له منځه نه شي تللی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل د یو ولایت ټول چارواکي باید له فساده پاک وي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاسته. اوس هم د پښتون ژغورنې غورزنګ په اړه یو راپور. د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي د منظور پښتین تر وینا پورې به په کراچۍ کې جلسې ته دوام ورکوي. د تحریک وغړي خان زمان کاکړ نن مشال راډیو ته ویل چې تر اوسه د تحریک 40 غړي او مخکخان نیول شوی دي. تفصیل د پامیر ساحل په ریپورت کې.
پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي د منظور پښتین تر وینا پورې به په کراچۍ کې جلسې ته دوام ورکوي. د تحریکي وغړي خان زمان کاکړ نن مشال راډیو ته ویل له بیلابیلو سیمو څخه خلک په جلسه کې د ګډون لپاره ور روان دي. د دغه خبره تر اوسه د تحریک 40 غړي او مخکخان نیول شوي او نور کسان په مختلفو ښارونو کې امنیتي ځواکونه نیولي چې په اړه یې کره شمېر ورسره نشته.
په کراچۍ کې کوم دی داسې تر 40 پورې نیول شوي چې کوم نمونه له موږ سره شته. خدا چې موږ داسې ځینې نه پېژندلو ځکه چې دا داسې تحریک دی چې بېخي زیات پراخ دی. عام خلک چې جلسې ته راتګ وړ په لارو باندې نیول شوي دي. په مسکون کې چې کوم دي هلته زموږ ډېر زیات ملګري روانو له جنوبي پښتونخوا څخه جلسې ته هغه چې دي هغه نیول شوي دي.
خان زمان کاکړ وایي دوی پرېکړه کړې چې د منظور پښتین کراچۍ ته تر رسیدو پورې د جلسې له ځایه نه ځي.
جلسه به تر جلسه به تر هغو پورې روانه تر څو چې منظور را رسېږي جلسې ته. که دا تر هر څو تر ناورته پورې موږ ځنډول هم خو منظور به خامخا تقریر کوي جلسې ته. موږ خو دا خیال دی چې مطلب منظور به په وخت باندې راورسېږي لکه ځکه چې موږ ته دا پزه ځکه نه لګېږي چې موږ اوس هغسې نارمل دغه نه شو کولی چې څومره وخت دی د لارې یوه خو داسې چې مطلب تر لاره باندې روانې ته ویلی شي چې یاره دا لار چې ده تر دې ځای پورې په دومره وخت سړی رسېدلی شي. اوس خو صورتحال نه دی ځکه چې په لاره باندې یو بل څوک هم ولاړ دی هغه چې سارول کوي تنگول کی.
منظور پختین هم نن پر فیسبوک په یو ویډیو کې ویل چې لاهور تر رحیم یار خانه سفر یې په اتلس ساعتونو کې وکړ ځکه چې ځای پر ځای پولیسو او امنیتي سرتیرو درولی او ځنډولی دی. د غورځنګ مخکخان وایي د کراچۍ له انتظامی چارواکو څخه یې په سوراب ګوټ کې د جلسې اجازه اخیستې ده. موږ له انتظامیه سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. پښتون تحفظ غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې جلسې کړې دي چې پکې یې د ماورای عدالت وژنو په اړه د پلټنیز عدالتي کمیشن جوړولو د ورکو کسانو عدالتونو ته وړاندې کولو پر امنیتي پوستو د خلکو د ځورولو د ختمولو او په قبایلي سیمو کې د ځمکلاندې بمونو د پاکولو غوښتنې کړې دي. د جمعې پر ورځ د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه له خولې وویل د غورځنګ له مشرانو سره خبرو ته تیار دی خو د هغوی شعارونه یا نارې ورته د منلو وړ نه دي.
بیا هم په همدې مسلې کو تم کیږو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غونډه د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شوې او روانه ده. د دې غورځنګ فعالان وایي د دې غورځنګ مشر منظور پښتین به د چارواکو لخوا له خنډونو سره سره غونډې ته وینا وکړي خو خبرداری ورکوي چې که پوځ د کراچۍ په سهراب کوټ سیمه کې د غونډې ځای ته د پښتین د رسیدو مخه ونیسي نو دوی به خپله لویه غونډه په پرلت بدله کړي. چارواکو پرون د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د تخنیکي ستونزو په پلمه پښتین د کراچۍ پرواز ته پرېنښود او وروسته چې د لاهور له هوایي ډګر څخه په الوتکه کې کراچۍ ته د تلو هڅه وکړه د فعالانو په وینا پوځي چارواکو په لاره کې هومره وځنډاوه چې الوتکه ترې والوته. الله نور ننګیالي وزیري د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو فعال له احمد تکل سره په مرکه کې په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل. ښاغلي وزیري د مرکې په پیل کې وویل چې دوی د منظور پښتین د سیدو ته سترګې په لاره دي.
تر مخام پرون چې کله موږ کمشنر سره ملا شو نو کمشنر مو دوی د ټولو چارواکو مشرانو مو راغلي وو نو اخیری مو دته مجبور کوم چې موږ د سورابګور چې د پښتنو یو غټ ګنس مې تعداد دلته لري نو دلته موږ دا لوبغړی ورته وټاکو چې دلته به جلسه موږ حتمن کوو نو اخیری دوی مجبور شو چې جلسه دلته وشي. نو انشاءالله اوس د تېرې شپې نه وخته پر خو ډېر چاپی هم والې ځورول نیولې او رکاوټونه خو چې کله زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ اوسلې ولیدلې نو دوی د جوګان شو چې زموږ لاره ونیسي. غونډه روانه ده. منظور پښتین هم په لاره کې روان دی. ورسره په تماس کې یو اړیکه ورسره ټینګوو او انشاءالله ښه تاریخي غونډه به وي. د پښتنو د رڼاګانو ښار کې تر ټولو لویه غونډه به دا وي. د خیر
منظور پښتین د غونډې ته را رسیږي ستاسو اټکل څه دی؟
بل لکه څرنګه چې دوی په مختلف د پرون د جاز ټیکټ ورته کینسل کو ام بیا په مختلف ځایونو کې دا او زوره دلو دوب سه ګاډي مخکم روانو شاتم روانو په مختلف چک پوسټونه و درو تقریبا 15 غنټه د دوی چې کوم وخت د یو کلکولر ټیکټ و دا دوی و درو ولای مختلف چک پوسټونو کلا شناختی د تل شکلا کا کلا انټری وکا کلا خو بیا امید چې کوم سره رابطه ورسره شي دا اله لارو چې سوبره منظور پښتون د تر رسیدلې نه وي کې دې چې زمونږ دغه جلسه چې دا د په پرلط بدل شي.
او تاسو مخکې یادونه وکړه چې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د ته اجازه ورنکړه پلمه د 200 په څه دلیل د ته اجازه ورنکړه؟
بل اخو تاسو خپل دلې دې خو پلمه ټوله پلمه پلمه جوړوي چې کلا په یو باندې کلا په بلا باندې نو دوی ورته ویلي ورته چې ټیکنیکل خرابای راځي د تاسو ټیکټ کلیر نه دی حالانکه ټیکټ کلیر وو بیا دوه اڅه وکړل چې لاهور ته راشي لاهور نه پلوه تک کې دلته پرواز وکړي کراچۍ ته پښتانو سره غونډه کې ګډون وکړي په وخت باندې نو لاهور ته چې راغی لاهور کې پرته دومره ودرو چې هغه چې کوم ټیکټ جاز ول کړي او لاهور الوتکه مو ځنه
د د کراچۍ سیمایز چارواکي دوی لتا سره څه ډول چلند کوي د مرکزی حکومت خوایني ولیدا او کله تاسو سره څه خواخوږي لري لدی پښتون ژغورنې غورزنګ سره
کازو زادر توای ما چې ټول سیاسي ګوندونه دي پاکستان کې نشته سیاسي ګوندونه دي سیول انتظامیه ده کازو زادر توای شو ټولم درې پارون چې اس اس پی دلته روان و په ځای کوم راغلای وو دا قاتل چې کوم دی پښتونو قاتل روان و په یو ځای چې راغلای وو هغه هم درې زموږ سره وا دلته نور ډی سی ګاند وو موجود درې موجود وو هغه هم درې نور سره او کاته سبا دا چې دلته کوم چې واګدار دي واکمنه طبقه ده هغه دا نور استخباراتي ادارې دي نو صوبایي مرکزی حکومت
د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو فعال الانور ننګیالی وزیري و چې زموږ له همکار احمد تکل سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو دوه نړیوال مطالب د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین ته ورسېد چې د 2015 کال لا اټومي تړون څخه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وګوري. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د ایران د اټومي مسلې پر انکشافاتو له اړوندو چینایي چارواکو سره نظر تبادله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل چې ظریف به د روان سفر په دوام کې مسکو او بروکسل ته هم ولاړ سي. چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او د امریکا متحده ایالاتونو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره دغه تړون لاسلیک کړی چې له مخې له ایرانه د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف به د چین تر سفر وروسته روسیې ته ولاړ سي. بیا به بروکسل ته ځي چې د اټومي تړون د برخلیک په اړه د جرمني، بریتانیا او فرانسې له رهبرانو سره وګوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف څخه غوښتنه کړې له اروپایي هیوادونو، چین او روسیې سره په راتلونکو اونیو کې مذاکرې وکړي. ایران له اروپایي ټولنې په ځانګړي ډول جرمني، فرانسې او بریتانیا غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته خپل دریځ اعلان کړي چې دا اټومي تړون په چوکاټ کې د ایران ګټې څنګه پر ځای او تضمینېدلای سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې پر دغه اټومي تړون انتقاد کاوه ویلي چې تهران د بالستیک توغندیو په ازمایلو او په سیمه کې د افراطي وسلولو په ملاتړ سره د دغه تړون له موادو سرغړونه کوله چې د اړ کړ د تیرې سې شمې په ورځ له دغه تړون څخه ووځي. د مسلې په منځني ختیځ کې د شخړې خطر، د اروپایي متحدانو غوسه او په نړۍ کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله غیر یقیني حالت زیات کړی دی. خو نور هیوادونو چې دغه تړون لاسلیک کړي له واشنگتن څخه غوښتنه کړې چې له موافقې څخه دی نه وځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کینګ شوانګ وویل چین د ایران د اټومي مسلې په تړاو سخت اندېښمن دی او د ایران په ګډون له ټولو شکیلو لوریو سره د ارتباطاتو دوام ته لیواله دی. ایران ادعا کوي چې اټومي پروګرام ملکی اهداف لري او په سیمه کې د افراطي وسلولو د ملاتړ ادعاوې هم رد کړي دي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف دا منلې ده چې د ممبئی په پیښو کې د پاکستان لاسو. به هم تفصیل د صالح محمد صالح په یو بل راپور کې.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم له پاکستانی ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي چې په پاکستان کې افراطي ډلې په پراخېدو دي. د رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف ویلي چې د هندوستان په ممبئی کې د تنظیم شویو حملو مسؤل غیر دولتي لوبغاړي دي. شغلی شریف مرکه کې ویلي په پاکستان کې افراطي وسلول فعال حضور لري او آیا موږ باید اجازه ورکړو چې له سرحد څخه واوړي او په ممبئی کې 150 کسان ووژني؟ ما ته وضاحت راکړي ولې په دې تړاو پیل شوې محاکمه نه بشپړیږي. نواز شریف وروسته له هغې د صدارت له څوکۍ لرې کړی سو چې د پاکستان یوې عالي محکمې د اداري فساد د تورونو له کبله دی سلبې صلاحیت اعلان کړ. د هندوستان د اقلیتونو د چارو وزیر مختار عباس نقوی ای این آی ټلویزیون ته ویل د ممبئی حمله له پاکستانه سرچینه اخلي.
بھارت بار بار اس بات کو کہتا بھی رہا ہے
هندوستان په وار وار دا خبره کړې او ثبوت یې هم وړاندې کړی چې په ممبئی کې تروریستي حمله په پاکستان کې پلان او تنظیم شوې وه. دا شیطانی حرکت له هغه ځایه سرچینه اخلي څومره چې پاکستان په دې مسله کې خپل دخالت رد کړی هغومره رسوا شوی دی.
د افراطي وسلولو له ډلې یوازې محمد اجمل قصاب ژوندی پاتې و چې د هندوستان لخوا ونیول سو او د ممبئی په یو داسې زندان کې ساتل کېده چې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وه. قصاب وروسته له هغې په 2012 میلادي کال کې په دار وځړول سو چې د هندوستان ولسمشر پرناب مکرجی یې د عفوې درخواست رد کړ. بلخوا د هندوستان ځانګړي عمومي څارنوال اوجوال نیکام په 2008 میلادي کال کې د ممبئی د حملو په تړاو په محاکمه کې د هندوستان استازیتوب کاوه.
قدرمن اوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. د لنډو خبرونو ور رسیدلی نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په جلال آباد کې ډله ییزه وسلوال حمله تر اوسه دوام لري. حمله نن غرمه مهال د ننګرهار د مصلوفیت پر ودانۍ په چاودنې سره پیل شوې چې تر اوسه د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کېږي. د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ویلي چې تر اوسه په دغه حمله کې 9 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د غور ولایت په دولینه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو بل کلي د نیول کېدو په اړه ضد ناقض راپورونه ورکول کېږي. غور د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د فیروسکوپ لویدیس کې د خواجهګان کلی چې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې د ولسي پاڅون یو مهم مرکز ګڼل کېده شاوخوا یو ساعت مخکې له نښتو پرته وسلوالو طالبانو ونیوه. د کندز چارواکي د دې ولایت په دشترچې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو د برید د پشا تمبولو خبر ورکوي. د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د شیخ آباد په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. دغه برید او نښتو په ترڅ کې د طالبانو د سرې قطعې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبل شمیر 8 تنه ښودل شوی دی. د افغانستان د نفوسو د ثبت د ادارې چارواکي وایي په کابل کې د عامو افغانانو لپاره د الکترونیکي تذکرو د ویش د لومړني مرکز په پرانستل کېدو سربیره 4 نور مرکزونه به هم په دې ښار کې پرانستل شي او وروسته به دغه لړۍ نورو ولایتونو ته وغځول شي. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د فشارونو او خنډونو سره سره په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې د لویې غونډې لپاره تیاری روان دی. د ایران یوې محکمې د تروریستي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یادایش 8 غړي په اعدام محکوم کړي دي. د اندونیزیا د سورابایا ښار په 3 کلیساو کې د یوې انتحاري بمي برید په شمول په 3 چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د دغو حملو مسؤلیت شیبه مخکې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه واخیست.
د سپورت ورځنۍ هنداره
بند امیر لوبډله د دویم ځل لپاره د افغانستان د فرست کلاس سیالۍ اتل شو. د الکوزي احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په لوبه په کندهار کرکټ لوبغالي کې د امو او بند امیر لوبډلو ترمنځ د تیرې سه شمې په ورځ پیل شو چې تیره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل بند امیر د لومړي اننګز د برلاسي په خېستلو سره امو ته ماتې ورکړه او د 2013 کال الکوزي احمد شاه ابدالي سیالۍ اتلولي د دویم ځل لپاره خپل کړه. سیالۍ د تیرو دو میاشتو راهیسې د شپږو ترمنځ د ننګرهار، کونړ، خوست په لوبغالو کې پیل شوې وې، خو پایلوبه د کندهار په نوي جوړ شوي د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شوه. د بدن ښکلا د برخې لوبغاړي احمد یاسین صالح قادری د نړۍ د مصر اولمپیا حرفوي سیالیو او ارنولد کلاسیک سیالۍ ته چې تمه ده په امریکا کې ترسره شي لار پیدا کړه. د افغانستان د اولمپیک کمیټې او د بدن ښکلا فدراسیون رئیس باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان باډي بلډر ښاغلی قادری په 95 کیلوګرام وزن کې د ابوظبي د IFBB کلاسیکو سیالیو کې تر ګډون وروسته د حرفوي سیالۍ کار ترلاسه کړ. د IFBB کلاسیکي سیالۍ د شپږو هیوادونو د 155 لوبغاړو په ګډون په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. د کراټي سیالۍ پنځم پړاو نن په کابل کې ترسره شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست پیان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د نجونو او نارینه وو په ګډون څه باندې سل لوبغاړو د کابل له لسو کلبونو څخه ګډون کړی وو. ښاغلی پیمان د دغو سیالۍ هدف د کابل د کراټي منتخبې لوبډلې ته د غوره سیرو معرفي کول یاد کړل. دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره په کابل کې ترسره شوې. د سپورتي خبرونو پای
د خبرونې لومړی نیمایي همدلته پای ته ورسېده. اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې په واورې. تر بیا ماته اجازه راکړئ. پاک الله مو مل شه.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یک سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو وريدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل ښار د لومړی ناحیه نه د سایل او حاجی اسلام په نامه دو کسانو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې دوی د لومړی ناحیه د زاړه ښار له وکیل گزار نه خوښ نه دي او د کابل ښاروالۍ له سپارښتنې سره سم یې د انتخاباتو له لارې بل کس د وکیل گزار په ځای انتخاب کړی. خو کابل ښاروالۍ او په تېره لومړی ناحیه په دې حق له اقدام نه کوي. ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې.
هلو زما آواز اورې؟
وورو جان ستاسو غږ اورم.
زه به پوښتنه کوم او ته به ځوابونه راکې.
ها
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای دی ټلیفون کړې؟
دلته په دې شور بازار کې کوچي ازرګان کې مې کور ده.
ها ها مشکل څه دی؟
مشکل خو دا غره ورجانه چې موږ خو دا غره ډیر لس میاشتې کېږي چې دلته انتخابات هم کړای دا برنده یو و صادق برنده شوی دا
خاده نایه د پارم انتخابات کړیو
وو برو جان وو د نایه اول
دغه وکیل گذر پیسې کې
دا خو د وکیل احمد جان خپل سره د انتخاب وکیل وکنه
د سې شو وکیلو
څنګه د کوڅو د
وکیل گذر وو
وو
د دې نه څه شکایتونه لري
خو د بدونه خدای له رجان چې د خو ډېر د خلکو مزه اعلان کړی دین اعلان کړل موږ دېونه پازاب یو څه په موبایل نه پلاسو چې خپل د وکیل احمد جان زوی اغلری سلالری دینه موږ مش پازابی سره کنه.
ها چې پازاب وي به هم بل وکیل انتخاب کو
او بل خو موږ انتخاب کړی دا موږ زور وو سلسله ولې به سره لاسلو د دادیاله سمه مو ته موږ ته مور نه راته یي
په دې کار باندې شاروالی خبره ده نایب خبره ده چې تاسو احمد جان لری کړو په زم صادق انتخاب کړو
نایب شاروالی افزه امنه د ټول موږ سره وو خبر دي ټول
نو دا ولې داسې نه کوي چې یو مکتوب تاسو ته درکې یا نایب اول ته مکتوب ورکې چې احمد جان لری شو په ځای صادق مقرر شو
مکتبه یې چې دا مور بنده مکتبه پر موږ ته مخامخ مور بنده په حساب مور چلېده
شاروالۍ ته تاسو تللی یاست دا مشکل مرته ویلې
چې رئیس نه نه وای راغلی دا پیسې د موږ وښتي وزای پاکستان یې موږ پلاس نه کړی سره په تعلق وښتي
دا مشکل مرته ویلې
هر ورځ مونږ دی وای چې زه تر اوسه لا نه وایم ښه دا موږ هر ورځ مونږ یو روح چې د موږ وښتي وزای د رئیس نه ته وای دا نه وای چې تم نه یو وښتي پاکستان
تاسو چې مشوره کړې سپینګیر راغون شي وېستې او احمد جان هم لری کړو نو شاروالی ولې دا اقدام نه کوي د ته ولې رسمي مکتوب نه ورکړي چې تل لری شوی او پستا په یو صادق راغلی
نو دا خو د غزاله خو سره باسته و زول خو هغه خو نه ډیره کاوه موږ ته به له مور باندې کړای دا پدې سپاس ته موږ به کور ته راغلو دغه به ته تا په چلے دلا اوس رئیس نه یې دا یو چې مکی کې څنګه وای راغلی دا
دې سره موږ نه د مطرح کړې
دې سره موږ مطرح کړی دا به ته درې ځم نه بالا دا ما خلک څلمی چې سره دی دا دې تمہارا را جوړ باندې چې دې موږ هم هغه شاروالۍ ته راشي شاروالۍ کوم دې موږ هر څه د سرونه پرته دی نه یا کوم پرتیال تم دې موږ
ته پراته دي تاسو ته مشکل به ورس کابل ښاروالۍ ته به ورسو نه یې اول سره به مطرح کړو
د انصاف پلټه کې.
د شور بازار د سیمې د زینو اوسیدونکو ادعامو د وکیل گذر احمد جان سره شریک کړه.
تقریبا دو دفعه انتخابات کردیم، خود نایه مربوطه ما روز تعیین کردن، ساعت تعیین کردن، محل تعیین شد، گرفتن رفتیم به طرف انتخابات. در انتخابات حاضر نشدن که به شما بهتر معلوم است کسی که حاضر نشد نمیشه. حیات تعیین شد، او انتخابات از یاد چون بررسی کردن جلی بود ملقا قرار داده شد. فعلا ما وکیل برحال هستم، مردم استاد هستن و ای کدام منصبی هم نیست، خدمت به ملت و مردم و منطقه است. ما الحمدلله در خدمت مردم و منطقه خود قرار داریم. اگر هر وقت و زمانی که مردم نخواهد افتخارانم و خودم هم استعفا میکنم.
خاغلی احمد جان پرزان لگیده لی تورن رد کرده لو وی ویل پا انتخاباتو که ادعا کون که حاضر نشول. دو ویل خلق لما سره دی، زد خلقو پا خدمت که یم، او که هر وقت خلق زمال کارا ناخوخه بی زد با استفا وکرم. ددا هم بویل داد شوربازار دزین و سیدون کو یو ده سی سده.
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د کابل خاروالې د لومړی ناحیې رئیس خاغلی محمد اجان رسولی سره شریک کړه. جناب رسولی، د لومړی ناحیې مربوط د شور بازار لسیمه نه د سایل او حاجی اسلام په نامه دوو کسانو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د دوی هغه وکیل گذر له خلکو سره ناوړه رویه کړې او خلک ځنې خوشاله نه دي. دوی وای دغه شکایت خاروالی ته هم رسولې، خو د پخوانی وکیل د لری کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. نو څرنګه چې دغه موضوع لومړی ناحیې پورې اړه لري او د شور بازار د ځینو اوسیدونکو په خبره، تاسې نوی انتخاب شوي یاست، په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
اول چې زه کله راغلم دلته زه درې هفتې کېږي چې زه مقرر شوی یم، نو هغول ما د خلکو مشکلات ته ما دلته بررسي کړل او وکیل دی گزار درویش وکیل دی گزار روز دا کمره وختل اولویت چې همدا قضیه چې تاسو اوس دا کړله شور بازار دی او چې وکیل صاحب صادق او افغانی وکیل دې قضیه سره مخ ته کړله. نو د دوی د مشکلات اوس نه دي، تقریبا اته نه میاشتې دي نه وتلي دي. نو دوی سره د دواړه جانبو ماکینه ول، نو فیصله دي موږ وصله چې د دوی منطقې ته وځو. د هر کور نه یو نماینده د هر کور نه باید دلته وجود ولري. د سره انتخاباتو چې انتخاباتو کې
جناب رسولی، دا خلک وایي چې پخوانی وکیل گذر زور لري، واسطه لري، خلکو سره له زوره کار اخلي او حاضر نه دی چې نوی وکیل گذر ته خپله څوکۍ پرېږدي. تاسې په دې څه کې څه وایي؟
خدای نه خواسته، لکه تاسو ورته اشاره وکړله، که زورګوي مخته راغله یا خدای نه خواسته غیر قانوني لارې نه دوی قدرت ته رسېدل، بیا خلک هم په جریان کې اچو، تاسو هم په جریان کې اچو او ټول میډیم په جریان کې شو. نو ان شاء الله دا مشکل نشته. په دې ته دا خبره وکړه دا چې خدای نه خاصه دا نشي چې دې حق تلته وسی. نو تاسو دا د کوم چې هسته به شفاف وي او حق به حق ترته رسیږي. نو ان شاء الله از تاسو دا دا در کوم اسلام در کوم درته
ډیر زیات تشکر مهرباني.
ډیر مننه، زه خدمت کې مو انشاء
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ښار د لومړی ناحیې د شور بازار د سیمې ځینو اوسیدونکو ویل چې د گذر د وکالت لپاره انتخابات کړي او د پخوانی وکیل گذر په ځای نوی وکیل انتخاب شوی. خو د دې سیمې وکیل گذر احمد جان وویل چې انتخابات نه دي شوي، زه د سیمې د خلکو پر رضایت اوس هم وکیل یم او کومه ادعا چې د ده پر خلاف شوی یوه دسیسه ده. او د لومړی ناحیې رئیس خاغلی رسولی وویل دغه ستونزه به ډیر ژر هوار کړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونی درنو اوریدونکو، زما فریبا ظاهر سلامونه منی. دا ونی به بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې واورو چې په خپل سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه یې راتوي. که چیرې ستاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړی ورک وي، نو قلم او کاغذ راواخلئ. د نورو دوستانو شمیرې چې په پیغامونو کې وای درسره ولیکئ، کېدای سي ستاسو ورک هم په همدې کسانو کې پیدا سي. نور منظم لومړی د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام اورو.
بله السلام علیکم زلال احمد هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده دلته یو ورور دی ما پیدا کړی دی د محمد نصیر په نامه دی د اته کال کیږي چې دلته یو پوسټر کومندان سره د امامت په نامه د دغه کومندان سره ورسره دی نو نوم شی چاته نه شي مقصد ما خپل پوښتنه ځینې کړې ده او داسې بولم د لهجه څنګه څه د غزني د خلکو رقم ده نو که د هر چا یې کولی شي چې زما سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اته اتیا نه څلوېښت اویا نه څلوېښت دېرش یو ځل یې بیا وایم صفر اووه اته اته اووه صفر څلور نه درې صفر کولی شي چار سړی زما سره اړیکه ونیسي بیا دا سړی زه دستي ورته پیدا کوی سم بیا مشکل نه لري نور د ازادي راډیو څخه مننه خدای په امان.
السلام علیکم ضرور محمد د زبر علیه صحبت کوم ما یو شی پیدا کړی و د پنځه کاله مخکې د کابل کندهار پر لوی لاره باندې که څوک پیدا شوی یا څوک هم مخامخ هغه خپل دا شی معلومات په لاس راکړي او که چیرې دا شی د خپلې خاوند تاکیر راته په دغه شماره زنګ ووهي دا زما شماره زه ورته بیانوم صفر اویا پنځه اویا څلور څلوېښت مسله نه نهس زه حاجي ګل احمد د لوی مانده څخه خبره درسره کوم دغه مخکینی ورور چې وویله چې زموږ مړی ورک دی دا چې دی د لوی مانده د مانده راوړی وو او نور په نهه چې له بنانه وسلمان مې دی پېژنه کې دوی ایستلی وو پر غاړه باندې زما سیمان د تعویز و د طالب هغه په نامه دی سپین کالی وه غاړه یې روغه وه لستوڼې نه دي روغه داسې بربخان د تڼۍ پر دروازه باندې چولې وې دلته د لوی مانده په اجره کښې ښخ کړی دی وسلام.
السلام علیکم زه حاجي عصمت الله د کندهار د اجلاس څخه خبر کوم ما یو هلک پیدا کړی دی چې د خپل نوم نصیر احمد سي او د پلار نوم کریم محمد وایسي د کندوز ولایت اوسېدونکي یم پنځه کاله د مخه کندهار ته د دیني زده کړو دپاره راغلی وو اوس یې پلار هم مړ شوی دی د ده څه د کور ادرس ورک دی که هر څوک دغه یا څوک پېژني لطفاً ما ته د ټېلیفون په دغه شماره زنګ صفر اووه صفر صفر دوه پنځه دوه اووه اووه یو صفر صفر دوه پنځه دوه نه اووه یو یو ځل بیا شمېره وایم صفر اووه صفر صفر دوه پنځه دوه نه اووه یو وسلام.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1 یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1 همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
درنه دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. یو ځوان چې یار محمد نومېږي د دېرشو کالو پر شاوخوا دی او د پلار نوم یې محمد عثمان دی. په تن جګ نری په چپه ورځه کې کوچنۍ دانه لري او عصابي ناروغي هم زیاته ده. درې میاشتې کېږي چې د ګرشک په سیمه کې نادرکه شوی دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای هم نشي یادولی او د خپل اسلامي همدردۍ د لارې دې زما سره همکاري وکړي او په لاندې شمېره دې ما ته زنګ ووهي د پسیو نمبر 0202 85 3 شپږ څلور د ټلیفون نمبر صفر څلور څلور صفر پنځه اته دوه درې صفر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار سلام زما یو اندوال دی زما محمد حسن خان په نامه دی د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ دی د سلیمان لایک زوی دی. څو عمر کې دی؟ تقریبا درې میاشت کې چې نه درک شوی دی. هر څوک چې په دا نفر باندې حال لري په دا شمېره دی الی کوونه سي صفر اویا اویا شپږ اته یو سل یو څلوېښت دا شمېره دی الی کوونه سي. ملا محمد قاسم په نامه د سلیمان زوی دی د خیلو د کلي د ارغستان ولسوالۍ د کندهار ولایت دی.
السلام علیکم. مانم صدوا غسی مز یو د زورک دی نو می باس خان نو می جب پورک دی ډیر وخت کې نه اولادونه ستین ساري مور خارکیر فاته د نو دا کپیدا سو په دغه شمیره دی ماته زنګ وکړ ته په بل یو په خبره سپر و څلور نه دوا پاز دوا دوا ات نه و بیا شمیره تکراروم سپر و څلور نه پاز دوا دوا
ات نه و. السلام علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیل د کلي اوسېدونکی یم. زموږ د خورې ورځ ده که هر چاته یې په علما کې دې شمارې ته دې زنګ ووهي صفر اووه سوه اته نوي نه نوي صفر صفر نه څلوېښت کار چا زنګو هغه خپل د بابا تر لاسه کی. وسلام.
زه دغه زه خپل عبدالغني نومیږم د حاجي محمد قاسم زوی یم د هلمند ولایت مشاکله د ولسوالۍ. زما یو زوی دی د عبدالحی په نامه دا نه کاله کېږي چې د کوره څخه ناداره کوي دغه چې هر مسلمان ته پته و درک معلوم وي د مړه یا د ژوندي د دغه ازادۍ د لارې دې یو تماس ونیسي. وسلام. موږ ډېر سرګردان یو چې عیالونه پاتې دي کورې دی مثلا موږ ډېر پستړي شوي دغه هر مسلمان ته که درک معلوم دی دغه دې یو زنګ د ازادۍ د لارې څخه ووځي. وسلام.
السلام علیکم. زه هستم احمد د هلمند ولایت څخه دغه پیغام پریږدم چې زما ورور روزی محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی د پنځه کاله کېږي چې ورک سوی دی. نو که دی زما غږ په خپله اوري او که یې بل ورور په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. شمېره وایم صفر و صفر اته و دوه څلور درې و دوه واره و.
سلام علیکم. د لوګر ولایت د کروار ولسوالۍ د کرشکلا د کلي اوسېدونکی یم. زما نوم کدین د دمې ورور چې دېرش کاله عمر لري دا شپږ میاشتې کېږي چې له کوره وتلی اداره کې ناست دی. د زمري په نامه د خپله د هغه غږ اوري یا بل چا ته معلومات دغه شمېرې ته زنګ ووهي صفر و و یو شپږ شپږ یو اته یو یو بل شماره ده صفر و و و و څلور واري و و اته نه یو دوه صفر دغه شمارې ته دې زنګ ووهي خپله جایزه ده ترلاسه کړي. فقط وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه نعیم خان خبرې کوم. زما یو ملګری دی د درې کاله کېږي چې له درکه شوی دی هېڅ حال احوال پته نه لګېږي. که هر چا ته معلومات وي ماته دې په دغه تلیفون شمېره زنګ ووهي یا میل نومېږي صفر اووه سوه اووه څلور سوه څلور سوه پنځه اتیا. یو ځلې بیا وایم صفر اووه سوه اووه څلور سوه څلور سوه پنځه اتیا. ډېره مننه لیا زه د ایرد جنو.
زما سلامونه دې د ازادۍ رادیو د کارکوونکو ته ورسېږي. نو زما یو د اکا زوی دی د بیدالله په نامه دی د اکا د اکا زوی دی. دغه که هر چا یو درک راکوي نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي او معلومات یې راکړي او بخښشي به ډېره ورکړم. مننه. کور مو ودان.
زما یو ورور ورک دی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د شارکې د کلي څخه سره په تماس کې یم. زما یو ورور نوم یې دادو دی د شارکې دی عصبي تکلیف لري په د سترګو په د مابین کې د ورځو په مابین کې دلته یو زخم هم لري عصبي تکلیف لري چې دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی چې یو چاته معلومات کړي بس په دغه اړیکه کې زنګ دغه ماس ونیسي دغه اوس ما زنګ درته ولې 00202 8 15 6 5 8.
بله السلام علیکم، زه حکیم احمد ده هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زما ورور روزی محمد نومیږي، د عبدالحنان زوی دی. تقریبا د 15 کلو به و چې ورک سوی دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک سوی دی. د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ دی. نو که دی خپل زما غږ اوري او که یا بل ورور په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 0 8 2 3 2 شمېره یو ځل بیا 0 0 8 4 3 3 دا زادي راډیو ته ډېره مننه.
السلام علیکم، د کندهار څخه کوټوال خبره کوم. زمرد کلی د مامان نیزی صدلام ماما په کلی کې په ګوګو ماما ما سیوا دی. نو دا یو کال دوه کېږي چې ورک یار مسلمان ورور کړه دغه په اړه معلومات لري. دغه شمېره ته دی زنګوي 0 0 8 3 8 2 0 دغه شمېره ته دی زنګوي.
اور سلام علیکم ورور، نن سید محمد دی جړی ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې ده. زموږ بابا ورور نظر کړی دا چې اتمیا چې د جړی ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې ده. ورور دغه اعلان کې پر دې کار ځای چې ورور د ازباني وکی نن ګل محمد دی بسم الله راکاز دی دی او د سلیکلاخ شې دی له مخانه د سینې دی. نو په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت اللہ، جنا چبلہ زابل وطن د سرسپار ولسوالی نزدی سر په تماس کیم. مور یو قریب دی چې نام یې جان محمد دی. د پلار نوم یې محمد دی. تقریبا 13 کال عمر یې کېږي چې ورک دی. که څوک په هکله معلومات لري د زما ژغ اوري موږ ته دې خبر راکړي. او دلته یو ورور تقریبا 4-5 اونۍ له مخه دلته موږ ته په راډیو کې ویلي وو چې موږ دلته یو سړی دی. نو هغه جان محمد زموږ قریب دی. که چېرې دی موږ غږ اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي 0 0 8 5 9 6 2 0. یو وارې بیا تکراروم 0 0 8 5 9 6 2 0. وسلام.
سلام علیکم، زه فریاد د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست ورک دی. دا 2 کاله کېږي. که څوک په دې اړه معلومات لري لالۍ نومېږي سربازو په عسکرو کې. د پلار نوم یې وزیر دی. که د دغه هر څوک معلومات لري زما سره په دغه شماره اړیکه ونیسي 0 0 8 5 6 9 3 0. بیا خپله شماره تکراروم 0 0 8 5 6 9 3 0.
بلی السلام علیکم، زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. زما یو وخت دی د عبدالستار په نامه دی. د حاجي عبدالعزیز زوی دی. اصلي د باغران دی. په باغران کې د خوبې اوس په مشمس کې ګزاره کوي د نوزاد په ولسوالۍ. که د ده په هکله هر څوک معلومات لري زموږ سره دې د خدایي له لارې په دا شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي. موږ ته دې څوک مزاحمت نه راکوي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 0 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. هر چا د په حق له موږ ته معلومات راکړي 1 لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي.
السلام علیکم، زه امیر محمد مشهور په مرک له شبرغان ولایت څخه. زما یو زوی د عمران په نامه د زرګرخانې د زخصای د خبرغان څخه نادرکه سوی ده.
نوم یې عمران د نادرکسه وای په اثر د خلل د دماغ و. هر چاته که د عمران په نامه باندې په داخل یا په خارج کې وای، له چا سره مزدوري یا په هر ځای کې وي، مونږ ته دې په دې نمبر په تماس کې شي. 0 4 4 3 5 شرینې ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د مشر محمد شیرانی د فاریاب ولایت د ولسوالۍ او د شرکتو د کلي څخه خبره کوم. ما یو ماما دی په نامه د اتم 23 کاله زیاته تنسي خبره کړې مرګ او د ژوند معلومات لري. د دغه شمېره زما په زنګ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
السلام علیکم پرنداجان د کندهار ولایت څخه نظام ګولی زما د دې سلسله په نامه ورک شوی دی هغه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سزاجې د کلي اوسېدونکی دی تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دی